ساعت 4 بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هند له لوري افغانستان ته د کورونا واکسین به تر هغو تطبیق نشي چې د روغتیا نړیوال سازمان تایید نکړي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته لرو. خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
فساحت د سمو مهمو خبرونو سرټکی د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسولانه ختمېدو په اړه څرګندونه کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لوري افغانستان ته د کورونا واکسین به تر هغې تطبیق نسي چې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري نوی تایید سوی. او په برما یا میانمار کې زرګونه مظاهره کوونکو نن شپږمه ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پوځ د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د خبرونو تفصیل د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونه کړې دي. ولسمشر بایدن پرون په پینټاګون کې د وینا پر مهال پرته لدی چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسیږي.
As your commander in chief, I will never hesitate to use
زبستاسو د سر اعلی قومندان په صفت هیڅ کله هم د امریکایانو د حیاتی ګټو او پټول نړۍ کې د خپل متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال د زور لکارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید ورستی لار وي نه لومړی.
امریکا د عمل په افغانستان کې 2500 پوځیان لري. تما وچ ولسمشر بایدن په دې څرګندونه کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړې. د تیر کال د فبروري د 9 نیټه تړون لمخې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ وسوه، ټاکل شوی و چې امریکایي پوځیان به د 2020 کال تر مې میاشتې پورې په بشپړ ډول افغانستان ووځي. خو د دې وټولو یو شرط د طالبانو له لوري اوربند او له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول وو. خو لا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې هر ورځ د جګړو د کرونا لا تاوده دی او د امریکایي ځواکونو د وټلو ترک نه لګیږي. د افغانستان د امریکایي وزارت سرپرست وایي د هند له لوري افغانستان ته د کورونا واکسین به تر هغې تطبیق نسي چې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري نوی تایید شوی. ډاکټر وحید مجروح نن په کابل کې به خبري غونډې ته ویل چې له تایید وروسته به واکسین لمړی روغتیایي کارکونکو، ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکونکو ته تطبیق سي. څو ورځې وړاندې هندوستان له افغانستان سره 15,000 د کورونا واکسین مرسته وکړه، خو دغه واکسین تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان له لوري نه تایید شوی. د دې راپور جزئیات ته هم د خبرونه کې ورته ایسي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د 14 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډیری غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په خبره د بودیجې د نه تصویب یوه مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه، د هغې لپاره 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښول شوی دی. خو د ولسی جرګې مالی کمیسیون بیا د بودیجې په دریمه مسوده هم انتقادونه لري. د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه 2 ځله د 14 لمریز کال المریض مالیکال د بودیجې مسوده رد کړه. په ننګرهار کې 14 بیا هم ملکی وګړو ته مرګ جوړ لاړوله. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوی ماین 14 سوی چې یو کس پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین 14 لیدل. د ننګرهار د والی دفتر د معلوماتو لمخې په دې پیښه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په برما یا میانمار کې زرګون مظاهره کوونکو نن شپږمه ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پوز د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره کوونکي په پلازمینه نایپیدو او یو لوی ښار یانګون کې راټول سوي او د دې هیواد د توقیف سوي مشر آنګ سان سوچی او نورو ګوندي غړو خوشي کېدل غواړي. د فبروري په لومړۍ نیټه د سان سوچی پر حکومت پوځي کودتا وسوه، ملکي حکومت لغوه او واک پوځ واخیست. له هغه راهیسې لسګونه زره کسانو اعتراضونه پیل کړی دي او د ملکی حکومت د بیرته راتلو غوښتنه لري. د امریکا متحده ایالاتو په برما کې کودتا کوونکو د بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد تولید کړي دي. دغه اداره د خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسی د دې ادارې غړو ته د تیرې دوشنبې پر ورځ ویلي وو چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې څه باندې 3.5 ګرامه جامد یورانیم تولید کړی دی. که څه هم دا په دې بڼه غني سوي دومره زیات یورانیم نه دی، خو له هغو کې داسې په اټومي وسله کې کار واخیستل سي. او د کرملین د منتقد او فساد ضد مخکښ فعال الکسی ناوالدی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې ده. نوموړی پرون له مسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته ورسېده. جرمني ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خپره سوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې د امریکا ولسمشر وایي اوږدې جګړې باید مسؤلانه پای ته ورسول شي. د مالی وزارت له ولسی جرګې د بودیجې د ژر تصویب غوښتنه وکړه. د روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوال سازمان له تایید مخکې به د کورونا واکسین پایل نه شي. په غزنی کې د جګړو له لاسه نور بنګړیوالي کار نه شي کولی. د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په کار بوخت دي.
موږ ساجي مرسته وو چې موږ دا کار نه کوو، موږ مختب یو. زړه مې تر دغه کېږي چې کاشکې زه مختب ته ځم تللم.
نن د طبیعي علومو په برخه کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. په دې موضوع هم راپور لرو. لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونه کړې دي. ولسمشر بایدن پرون په پینټاګون کې د وینا په محل بیل دي چې د افغانستان نوم واخلي وویل په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي. تمه و چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړي، خو غالبا د نړۍ د اوږدو جګړو د مسؤلانه پای ته رسولو په باب د خبرې د افغانستان جګړې ته اشاره ولري. په دې موضوع راپور لرو.
په افغانستان کې د امریکا له پیل کړې جګړې نږدې شل کاله تیریږي، خو له طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هوکړې له لاسلیک وروسته لا هم پای ته نه ده رسېدلې. اوس د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې ډول اوږدو جګړو د پای ته رسولو خبره کړې. ولسمشر بایدن د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګان کې که څه هم د افغانستان نوم وانخیست، خو وایي د اوږدو جګړو د پای اراده لري. خو دا ډاډ هم مهم دی چې ترهګري نور د امریکا خلک نه ګواښي.
زه به له وزیر استن او د نړۍ له مشرانو سره کار وکړم څو هغه جګړې چې ډېر کلونه یې دوام وکړ په مسؤلانه ډول پای ته ورسوم او ډاډ ترلاسه کړم چې دا ترهګري ګواښ نور نشي کولای د امریکا د خلکو امنیت وګواښي.
د امریکا ولسمشر په مسؤلانه ډول د اوږدو جګړو د پای خبره داسې مهال کوي چې حکومت یې په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره له طالبانو سره د فبروري د 9 نیټې د هوکړې په بیا ارزونه بوخت دی. د بایدن حکومت ته د کانګرس لخوا د افغانستان د وضعیت د څېړنې ډلې هم مشوره ورکړې چې له دې هیواد څخه د عسکرو ویستل په وضعیت او شرایطو پورې وتړي. له دې وړاندې د افغانستان د ګاونډیانو چین، ایران او هندوستان په ګډون اروپایي ټولنې او ناټو هم له امریکا څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ویستو په برخه کې د بیړې پر ځای له دې قط کار واخلي. خو په مسؤلانه ډول د اوږدو جګړو پای څه معنا؟ د پوځي چارو کارپوه عبدالباری عارض:
مسؤولانه وتل په معنا د جګړې ختمېدلو او یو واقعي سولې تامینول چې په هغه کې بشري حقوق، د تعلیم حق، د کار حق، د ښځو حق خوندي وي. مسؤولانه وتل نه باید د افغانستان نظام د ستونزو سره مخامخ کې، یعنی بنسټونه باید لکه څنګه چې تر اوسه پورې ډېر کار پر سوی دی او پانګونه پر سوی ده هغه باید خوندي پاتې شي.
د امریکا ولسمشر هم دا ډاډ ورکوي چې په نړۍ کې به خپل هیڅ متحد یوازې پرې نه ږدي.
زه به ستاسو د سر اعلی قمندان په صفت هیڅکله هم د امریکایانو د حیاتي ګټو او په ټوله نړۍ کې د خپلو متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال د زور له کارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید وروستۍ لاره وي نه لومړی.
که څه هم د امریکا حکومت د خبرو او ډیپلوماټیکو لارو د اوږدو جګړو د پای غوښتونکی دی، خو د افغانستان د سولې خبرو بیا تر اوسه کومه لویه بریا نه ده لرلې. په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان دولت او طالب پلاویو ترمنځ د سولې خبرو پر دوام هیڅ ډول غونډه نه ده شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوری:
اړین دا دی چې دا طلایي فرصت چې ایجاد شوی ده د جګړې د ختمولو دپاره، دا له دې څخه د موږ مقابل لوري هم په ښه توګه استفاده وکړي او دا مذاکرات پیل شي چې یو پایداره او باعزته سوله په افغانستان کې تامین شي.
طالبان هم ځان سولې ته ژمن بولي او وایاندي ذبیح الله مجاهد وایي دوی له خبرو په شا شوي نه دي، خو د سولې خبرو د دوام او هغه څه چې متحد ایالات د جګړې مسؤولانه پای بولي لای هم په اړه د جو بایډن د حکومت وروستۍ تګلاره نه ده روښانه، خو هیله شته چې هغه به ژر په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مالی وزارت وای د 1400 مالی کال د بودیجې په دریم مسوده کې د ولسی جرګې ټول غوښتنې منل شوې او جرګه باید ژر تر ژره بودیجې تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال وویل د بودیجې نه تصویب یوه مهمه مسأله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه. 1.5 میلیارد افغانۍ ورته په احتیاطي کوټ کې ځانګړې شوې دي، خو د ولسی جرګې د مالی کمیسیون ځینې غړي بیا وایي ملی بودیجې په دریم سند به د راتلونکي اونۍ تر پایه بحثونه وشي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د 1400 مالی کال د بودیجې پر سر د افغان حکومت ولسی جرګې د ناندریو دوام. د افغانستان مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د 1400 مالی کال د بودیجې په اړه پیوی خبري ناشته کې وویل د ولسی جرګې لخوا ټول وړاندې شوي وړاندیزونه منل شوي دي. ښاغلی پاینده وایي ولسی جرګه د ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي.
با تمامي خواستای
د ولسی جرګې ټول هغه غوښتنو ته چې د قانون او د افغان حکومت د مالی امکاناتو سره برابر و د بودیجې په دریم سند کې ورته رسیدګي سوې ده. هغه اندېښنې چې وکیلانو په دې برخه کې درلودلې او په بودیجه کې چې کومې کمیانې وې ټولې حل سوې.
نواقصی که در
بودیجه
بوده اصلاح شده.
د افغان حکومت او په ځانګړي توګه مالیه وزارت د ولسی جرګې ټولو صلاحیتونو ته پوره احترام لري، خو د بودیجه بیا ځلی رد د ټولو افغانانو په زیان دی. د ښاغلي پاینده په خبره که بودیجه بیا ځلی وزنډول شي زیاتې ستونزې لکه د فقر زیاتوالی، بیکاري، اقتصادي پیاوړتیا مخنیوی، د لویو پروژو نه تطبیق کیدل او د عوایدو د کمښت په برخه کې به زیات اغیز پرې باسي. نوموړی وایي ولسی جرګه چې د ښوونکو ټیټپوړو دولتي مامورینو د معاشونو زیاتوالی د بودیجې د تصویب لپاره سره کرخه بولي، دې برخې ته مالیه وزارت 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوټ کې ځانګړې کړي دي او د روان مالي کال تر نیمایي پورې به دغه طرحه د تطبیق وړ وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې له دې وړاندې د 1400 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړې ده. د دې جرګې غړي غوښتنه کوي چې باید بودیجه زیاته او د ښوونکو په ګډون دی د حکومت د ټیټپوړو مامورینو میاشتني امتیازات زیات شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون چارواکي وایي چې د بودیجې د دریم سند په اړه بحث روان دی. د دې کمیسیون د مالي او حقوقي چارو ستر سلاکار اختر سلطانی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د راتلونکي اونۍ تر پایه د بودیجې په دریمې مسودې بحث کیږي.
په مالی او بودیجې کمیسیون کې غونډې روانې دي او دغه غونډې به د راتلونکې اونۍ تر چهارشنبه ورځې پورې وي. له هغې وروسته چې کوم بدلون په مسوده کې راغی، که ومنل شو بودیجه به هم تایید شي او که ونه منل شو او مالی وزارت په خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې مالی او بودیجې کمیسیون په مسوده کې د بدلون حق نه لري، بیا به هغه څه تکرار شي چې تیر 2 ځل تکرار شوی دي.
نوموړی ټینګار کوي چې بودیجه به ډیر ژر د ولسی جرګې لخوا تصویب شي. د 1400 مالی کال بودیجې دریمه مسوده د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د مالی وزارت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی، خو لا تر اوسه د دې جرګې د غړو قناعت نه دی حاصل کړی. د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 403 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد پراختیايي او 116 میلیارد عادي ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لورې افغانستان ته د کورونا واکسین به هغه مهال تطبیق شي چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تایید کړي. ډاکټر وحید مجرو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له تاییدې وروسته به واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. څو ورځې وړاندې هند له افغانستان سره د کورونا واکسین 15 لک ډوزه مرسته وکړه. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي وروسته له هغې چې له افغانستان سره د هند له لورې د کورونا وایرس مرسته سوی واکسین د روغتیا نړیوال سازمان له لورې تایید سي، له ځنډ پرته به یې د تطبیق چارې پیل سي. ډاکټر وحیدالله مجروح د پنجشنبې په ورځ د دغه واکسین د تطبیق د څرنګوالي په اړه کابل کې خبریالانو ته وویل:
د موجوده واکسین د تطبیق لپاره تر هغه وخته به معطل سو چې د نړیوالې روغتیایي سازمان تاییدیه د استرازینیکا واکسین ته ورسي. پس د هغه چې د جواز ورسېد، موږ به د دې تطبیق شروع کړو. تو خلکو ته دا اطمینان ورکړو چې زموږ د خلکو مسؤلیت او روغتیا تر هر څه نه موږ ته ارزش زیات دی.
ښاغلی مجروح زیاتوي له تایید وروسته به په لومړي پړاو کې د 1,28,000 دولتي او خصوصي سکتور روغتیایي کارکوونکو ته، دویم پړاو کې به 2,50,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو ته، دریم پړاو کې به د رسنیو ټولو کارکوونکو او څلورم پړاو کې به د پسرلي په موسم کې د ښوونځیو ښوونکو او د پوهنتون استادانو ته تطبیق سي. نوموړی زیاتوي له هغې وروسته به هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 50 کلونو اوښتي وي، یا هم هغو کسانو ته چې جدي روغتیایي ستونزې ولري، او ورپسې هغه دولتي کارکوونکو ته چې مستقیم له مشتري سره په تماس کې وي تطبیق سي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د واکسین د ساتنې او پلي کېدو کافي ظرفیتونه رامنځته سوي چې د کابل د حمید کرزي نړیوال ډګر کې 5 میلیونه او د هیواد نورو برخو کې د 1.5 میلیونه دوزه واکسین د ساتنې ظرفیت شته. دوی وایي چې د نړیوال بانک په ګډون له نړیوالو سازمانونو، دولتونو او شرکتونو سره په تماس کې دي څو افغانستان ته واکسین چمتو او کچیرې واکسین په واک کې ورکړل سي، نو په 15 ورځو کې به د هیواد 80% وګړي واکسین سي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست زیاتوي چې په لومړي پړاو کې د 40% واکسین اخیستلو لپاره 150 میلیونه ډالر چمتو سوي، 40% واکسین لپاره پیسې تدارک سوي، د 80% واکسین لپاره چې 320 میلیونه ډالره کیږي یوازې 80% دي نورې ترلاسه سوي دي. وحیدالله مجروح زیاتوي چې په 8 ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره کسان روزل سوي، او همداشان په نورو ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره زره ټیمونه استخدام سوي دي. د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله په ټول افغانستان کې 15,500 کسان په کورونا وایرس اخته سوي، او له ډلې یې له 2,400 ډیر مړه سوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې 15 تنه په کورونا وایرس اخته سوي وو چې له امله یې 15 تنه مړه سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړو په ګډون له خپلو نورو حقونو بې برخې شوي دي. د دغو ماشومانو کورنۍ وایي له بټیو قرضدار شوي او که اولادونه یې ورسره کار ونه کوي، نو په یوازې توګه نشي کولی چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. په دې موضوع له ننګرهار راپور لرو.
لسکلن علی خان ل خپل پلار سره د سرورو دولسوالۍ د خوختو په پټیو کې کار کوي. دی وایي شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پرېښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ اوږو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان ونه ویست، پلار مې یوازې لګیا مجبوری ده. زر سخته.
نه کلن ضیاءالحق یو بل ماشوم هم په دې بټۍ کې کار کوي. دی د خپلو ستړیاوو او سختیو کیسه کوي، خو غواړي چې که لاسنیوی یې وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل شي، نو به کولی شي چې زده کړې وکړي څو په راتلونکي کې له دې برخلیکه وژغورل شي.
موږ سچې مرسته وشي موږ دا کار نه کوونږ مختب یو
دا
یوازې علی خان او ضیاءالحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کولو ته اړ شوي، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کولو ته اړ او له خپلو حقونو ناخبره دي. د علی خان او ضیاءالحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو که ماشومان ورسره په کار کولو لاس یو نه کړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
داسې مشکلاتو سره مخامخ شو چې بس دغلته مکتب دی دغه ځای، او دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دی، او مقصد زه نشم کولای ځان ته دې بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه ګورونه سوال تکینی نی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10,000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوخت دي. د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنیو د غړو په څیر دي، او وخت په وخت یې په مسؤلینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه غږ کړی، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لږ تر لږه باید ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي چې که یوې خوا دوی کار کوي نو تر څنګ به یې زده کړې هم وکړي.
موږ سره په ولسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیات جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کوو په شفاخانې در جوړو، خو یو ژمنه موږ سره نه برابره شوې. د دې قریباً 2-3 کاله وشو د دې ژمنو. یو سړی دې اثبات کړي چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټیو خوشمالان، خو دغومره مسته چا نه ده کړي. په دې کې
د بشر حقونو مسؤلین هم مني چې د خښتو په بټیو کې د شته کارکوونکو ماشومانو ژوند تریخ شوی، او په خبره یې چې راتلونکي ته یې ژوره اندېښنه لري. خو د خښتو په بټیو کې بوخت ماشومان او د دوی کورنۍ په دې باور دي چې له دوی سره شوې ژمنې یوازې د ژمنو تر بریده پاتې دي، او کلونه کېږي چې د عمل څرکې نه لیدل کېږي. بیکاری، بیوزلی او نامنی هغه عمده موارد دي چې لامل یې د فقر کچه لوړه شوې، او په کلو او ښارونو کې کم عمره ماشومان د زده کړو پر ځای درنو او سختو کارونو ته اړ کړي دي.
په دې خبرونه کې د ماشومانو لپاره د آزادي رادیو یونیسف ځانګړی پروګرام هم لرو، همدارس کور کلی هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مه هیروي. غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا ځای د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای و، اوس د دوی لپاره په یو ناامن ځای بدل شوی دی. د غزنی یو شمېر اوسیدونکي ښځې وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالې نه ورځي، او دغه دود مخ په ورکېدو دی. له هغه ځایه راپور لرو.
بنګړیوالې چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشحالولې به یې، او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوالې نه په ښځو بنګړي خرڅوي، نه یې خوشحالوي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړیوالې د دوی کورنو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریمه د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخکې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وې، او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل، او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي، او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
اوس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سي به راتلې، له د کلي ښځې به ورته راتلې، ټولو به بنګړي اچولو، خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ مریم وای بنگړیوالی به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکی به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپل دې شاهدانو چې کله به بنگړیوالی راتلې، دوی به یوازې بنگړی نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فالبینی ورتوي، دا به هم کتل چې د مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به له اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنگړیوالو به ډیری وخت بنگړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
نن د فبروري 11مه د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د شمیرو له مخې نجونې او ښځې اوس مهال د طبي علومو، انجینرۍ، ټکنالوژۍ او ریاضي زده کړو په برخه کې یوازې 10% ونډه لري. په دې راپور کې د دې نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو ونډې ته کتنه شوې ده.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو، بېله شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې له خورا ډېرو لړو ژورو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځایه را رسولي. د مخکښ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیلابیل کارونه کړي دي.
په 2018، 2013 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وي موږ ته سوژه راکوله او موږ به روباټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روباټ جوړ کړ. سږ کال مو بیا د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې څلور دستګاوي چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد دي جوړې کړې.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري، ځکه ډېرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړي چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان:
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول خونیز و برخو کې جنو ته زنګړی پاملر نه شوی او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو ښه چانس برابر شوی. د طبي علوم او ساينسي زده کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړی پاملر نه شوی او هم دا اوس د طبي او ساينسي علوم په برخه کې یو ډیر شمیر جنې په زده کړو بوخت دي.
خو رسمي شمیرې بیا بل څه وایي. د کابل پوهنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي رادیو ته وویل یوازې په دې پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33%، او د فزیک، ریاضي، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 20% نجونې په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکي زده کړو، مهندسۍ او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د اس ټی ایم په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. اس ټی ایم د تخنیکی، مهندسي او ریاضیاتو لند نوم دی. خو د زده کړې موده یې اوږده ده. مګر د دې څانګې لارویان لتیر تر اوسه ډېرې نارینه دي او په ډېر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله اس ټی ایم مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمي ازادي رادیو ته وویل:
د دې انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس، ټکنالوژي، تشبث، هنر، آرت، ریاضي سایه تدریس کیږي. دا انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه دولسم پورې او دویمه دوره له دولسم څخه تر سوالسم دوره پورې ده. همدارنګه مونږ لنډمهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کیږي.
خود زده کړو له دې ډول سره ولې د نجونو لیوالتیا کمه ده؟ د ټولنیزو چارو کارپوه اسکر موسوي وایي د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا، ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور د نجونو ونډه راکمه کړې ده. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې 10% سیډون کې خزینه دي. له همدې کبله شاید د طبیعي علومو، مهندسۍ، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کمه ونډه نړیواله ستونزه وي. همدې ټکي ته په کتو ملګرو ملتونو د فبروري 11مه د نجونو لپاره د طبیعي علومو د زده کړې د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده، څو دولتونه په دې برخه کې د ښځو زده کړو ته ځانګړی پام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 شوې. فریبا ظاهر د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په پینټاګون کې د وینا پر مهال پرته لدی چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤولانه ډول پای ته ورسیږي. تمه وه چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړي. امریکا دا مهال 2500 پوځیان په افغانستان کې لري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 14 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډیری غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په خبره د بودیجې د نه تصویب یوه مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه، د هغه لپاره 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښول شوی دی. په ننګرهار کې 14 بیا هم ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په 14 کې یو کس وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. په کامی ولسوالۍ کې هم یوې 14 یو کس وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. په برما یا میانمار کې زرګونو مظاهره کوونکو نن شپه هم ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پوز د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. او د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد تولید کړي دي.
د روان خبرونه په دوام کې مخکې تر دې چې د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړی پروګرام او د غرض کور کلی واوري، ستاسو پیغامونه سره ورو.
ستاسو ل پیغامونو
نوم نعمت الله زلان د زابل ولایت تشاجوی دولس والی د سپنمشه تکلیف سره پیغام ورکړم. دولت له موږ سره د کابل کندهار لوی لارې ته توجه کوي. امنیت یې ډیر خراب ده، نپر لارې باندې ډیر مشکلات، موټروانان ډریوران د ډیر مشکلات سره مخامخ دي. مننه زنګو.
د لغمان له تماس کېم او موږ یو اندسمه چې له روغه غږ د الکترونیکي تذکرو په اړه ده. موږ نن په لغمان کې اوسېږو. لغمان کې چې کله موږ الکترونیکي تذکرې اخلو نو دلته به په موږ کې لیکي چې شپه نشته به تکلیف نشته به تاسو نه شروع سره سره نو دا پروسن دا ډېر ځای پر روان دی. ډېر سپاسته روان ده. موږ دا ستونزه چې د موږ چې دا ستونزه ده د رښتیا سره شلې کې په شاله وسمنه
زارمانی وزیر د پکتیکا ولایت بارمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته درې څلور کاله کېږي چې واکسین باندې په ماشومانو کې درې څلور تیخې نه پیدا شوي دي. سره زمي سیمه ورته وایي مرغه پورې مربوطه د پغې کې دا واکسین خلاصي زمونږ غاګ حکومتي چارواکي ته ورسوي چې بده باندې غور وکړي. دا وړه ماشومان به د ګوزان د ناروغۍ نه بچ شي. زمونږ دغه هیله او دغه مفاسد چې دا واکسین زر تر زره بارمل ولسوالۍ کې خلاصي. وسلام.
زواجی سیر اصان دو کنر و لای دواجی آباد دو دسوالای ناستاک سر پا تماس کیم. زتون دو دا چی دواجی آباد تو دره دره ره غرون غرون ره یو سو کلی چی سابگی پرمو او درابونو او دبل کلی پا نامه یادی گی سارک نلوی تقریبا لس کلومیتر مزل پا پیاده کئی او دو خوراکی طول تو کې فشار یې لکه وړي صابون او نور غیره شیان او مریض په لارګو کې راوړي. نور لارګول چې ارواکو نه مخه چې د لاو خلکو غو مخري. والسلام په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن ماښام په کابل کې د خپل برازیلي سیال
لیونارد بابو صاحب په وړاندې. احمد ولی هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د اوسیال لیونارد تیر شپه یو ځای خپل وزنونه معلوم کړل او نن شپه و بجی به د دواړو ترمنځ سیالۍ پیل شي. دا لومړی ځل دی چې د آزادو مبارزو یو بهرنی لوبغاړی په کابل کې لوبیږي. د ښاغلي هوتک په خبره په کابل کې دا سیالۍ ځکه ترسره کوي چې نړیوالو ته وښایي کابل یوازې د جګړې میدان نه دی. نوموړی ډاډ ورکوي چې د دغه سیالۍ د ګټلو لپاره یې نږدې 15 میاشتې سخت تمرینات کړي او هڅه کوي چې لوبه وګټي. دی وایي له دې سیالۍ ترلاسه شوي مالي امکاناتو یوه برخه به بېوزله افغانانو ته ورکوي. دا لوبه د کابل په غازي سټیډیوم د آزادو مبارزو په میدان کې ترسره کیږي. د ښاغلي هوتک په خبره کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي دي. په کندهار کې د ای ایف ایف د فوټسال روزنې ټولګی پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل په دغه ټولګي کې 26 روزونکو ګډون کړی او د افغانستان فوټبال فدراسیون د ښوونکي او د فوټسال ملي لوبډلې روزونکی استاد عبدالرزاق ممرک لخوا به د فوټبال روزنې نوي قوانین زده کوي. د ښاغلي مشعوف په خبر په کندهار ولایت کې د فوټسال روزنې ټولګی د ظرفیت لوړاوي په مخه جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي دغه ټولګی 6 ورځې دوام کوي او موخه یې د آسیا فوټسال لومړۍ درجې ګیتا د غوړه روزونکو پیژندل دي. او د استرالیا کرکټ لوبډله بنگلاديش ته ځي. د کرکټ مشهور ویب پانی کرک انفو د خبر لمخي د روان کال تر وروستي پورې استرالیا ټیسټ لوبه نه لري او نه هم بنگلاديش ته د ټیسټ لوبه لپاره ځي، بلکې غواړي د شل اوریزه نړیوال جام لپاره د بنگلاديش سره شل اوریزه او تمریناتي لوبي ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 2018 میلادي کال راوروسته دا لومړی ځل ده چې بنگلاديش کرکټ لوبډله د استرالیا کوربتوب کوي. تر شل د نړیوال جام مخکې بنگلاديش د انګلستان سره هم څلور شل اوریزه لوبې لري چې بنگلاديش به یې کوربه وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مور په یو لوښي کې او ګرمې اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولې وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په دباندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او تندی او بولا مل مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته، یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع څیړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت